طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
طبی زده کړې د تعلیمي پروګرام ګرانو زده کوونکو سلامونه، ستړي مشه، خدای تعالی دې وکړي ټول بخښي او درسونه به مو په ښه ډول روان وي. یو ځل بیا ستاسو د طبی زده کړې نوی درس پیل دی. راځي ټول کتابونه راواخلئ، د کتاب څلور شپیتمه صفحه پیدا کړئ. د طبی زده کړې د عمومي طبی معلوماتو په برخه کې د کانولا د لګولو یا تطبیقولو په هکله مو خبرې کړې دي. په تیر درس کې د کانولا د تطبیق لپاره مختلف مراحل موږ تشریح کړل. تاسو همدغه کتاب تر څنګ ویډیو درسونه له ځان سره تعقیب کړئ، انشاءالله په اسانۍ سره به خ مفهومی ور باندې وپوهیږئ. خو بیا هم یاد ولرئ د هر څه د ترسره کولو لپاره ډیره بیړه مه کوئ. تاسو ورو ورو دغه ټول هر اړخیز مسایل باید ووینئ او بالاخره تاسو یوې نتیجې ته ورسیږئ چې اوس دا کار کولای شم. د کانولا د تطبیق لپاره، د ستنه د تطبیق لپاره پراتلونکي کې نور ویډیوګانې هم درته راوړم، تر څنګ نور درسونه به هم ولرو. خو هر کار په یو وار نه کیږي. داسې نه کیږي چې چیرته دی یو کتاب کې یو څه ولوستل سمدستي همدغه کار کوي، ځکه ځینې کارونه بیا بدې پایلې هم لري. 15 صفحه کې د ستنې غلط لګولو زیانونه ما راخیستي دي. که چیرې ستن غلطه ولګول شي کوم زیانونه لري نن درس کې وایم. لومړی څلور شپیتمه صفحه کې احتیاطي تدابیر دا څه شی دي دا پیژنو. فرضاً کانولا موږ وهو، هغې نه وروسته موږ بدن ته ستن تطبیقوو، ځکه کانولا خو د دې لپاره وهو. ګورې لږ فکر وکړي، کانولا موږ ولې وهو؟ کانولا مو کله چې ووهله، کانولا کې خو دننه درمل نشته چې هغه پیچکاري شي. کانولا د دې لپاره خلک وهي چې یو ناروغ دی په هغې کې رګونه نشته. فرضاً ماشومان دي، ماشومانو ته د رګ ستنه وهل کیږي، په هغوی کې رګونه نه پیدا کیږي، نو کانولا ورته تطبیقیږي. کانولا هر څوک نشي وهلی، ډیر پیچلی کار دی، خصوصاً ماشومانو ته. لویانو ته د کانولا تطبیق آسان دی، ځکه په ماشومانو کې رګونه پیدا کول ډیر ستونزمن کار دی، ډیر سخت کار دی. معمولا اوس وخت کې د دې لپاره ځانګړي سټریپونه راغلي دي، ځانګړي پټۍ راغلي دي چې هغه برقي دي، هغه د لاس په وسحه باندې وهل کیږي او رګ په سور رنګ سره ډیر واضح ښکاري، او له هغې وروسته په هماغه رګ کې کانولا تطبیقیږي. په یاد ولرئ، د ماشومانو کانولا لګول تر ټولو سخت کار دی. او که ووایم چې په ښار کې په ډیر کم شمیر کلینیکونو کې کم شمیر ماهرین نرسان همدا کار ترسره کولی شي، حتی د اطفالو متخصص، د اطفالو ډاکټران یا د ماشومانو ډاکټران، هغوی هم په سم ډول کانولا نشي تطبیقولی. د دوی سره څنګ کې ځانګړي نرسان وي چې ماشومانو ته کانولا تطبیق کړي. لویانو ته د کانولا تطبیق بیا آسان دی. کانولا د دې لپاره تطبیقیږي چې رګونه واضح نه وي. یو ماشوم دی، څو ځلې ورته ستن وهل کیږي، هماغه کانولا کې د ستنې سر دننه کیږي یا د پیچکاری سر دننه کیږي، کوم درمل چې په پیچکاری کې راټول شوی وي هغه ماشوم ته یا لویانو ته تطبیقیږي. دوهم، کانولا د ډیرو متضررو ټروماګانو مخنیوی دی. فرضاً څو ځلې یو نفر د 15 شپږ ستنې وهي، که چیرې 15 شپږ ستنې هر وخت وهي رګونه ټول زیان ویني، یا به په دې ډول ووایو چې یو کس د ډیرو دردونو سره مخ کیږي او ډیرو انتاناتو ته مساعد وي، ځکه هر وخت چې ستن وهي حتما داسې یو حالت هم راځي چې کیدای شي میکروبي بدن ته د پوستکي له لارې داخل شي او یا ډیرو دردونو سره مخ شي یا پکې ستن خرابیږي. نو د دې لپاره هم کانولا مهمه ده چې باید ولګول شي. ګورئ د کانولا انډیکیشن درته ښایم. بل کانولا د دې لپاره هم وهل کیږي، یو نفر د ښار ته راځي، یو ډاکټر ورته درمل ورکوي، فرضاً 15 یا شپږ ستنې ورته ورکوي، هغه بیرته اطرافي سیمې ته ځي. په کلي کې داسې یو څوک نه لري چې هغه د پوستنو باندې پوه شي یا د درک ستنې ووهي، نو په ښار کې ورته کینولا تطبیقیږي. بالاخره نو دای کولی شي چې کله کور ته لاړ شي، په کور کې هر څوک بیا کانولا ته دننه درمل پیچکاری کولی شي، ځکه تیار رګ پیدا شوی دی. په رګ کې درته یو کانال، یو پایپ ایښودل شوی دی چې هغه کانولا ده. ستن به جوړه کړې، فرضاً وچه ستن ده، هغې ته اوبه یا واټر ورګډیږي. د اوبو ستن هغه په راتلونکي کې تاسو ته تشریح کوم، هغه به جوړه شي، بیرته به یې پیچکاری په واسطه کار شي. کومې نورې ستنې چې ورسره دي هغه به هم ماتې شي، هغه به هم پیچکاری ته کار شي. بیا به دغه راواخیستل شي، هوا به څه نا څه ترې بهار شي، دا د ستنې یا د پیچکاری په منځ کې چې کومه هوا ده هغه باید بهار شي، درمل یې څه نا څه بهار ته توی شي، د دې لپاره چې هوا پکې له منځه لاړه شي. کله چې همدغه پیچکاری راواخلئ، په کانولا کې به یې دننه کړئ. د کانولا هغه برخه چې ربړي ده په هغې کې به یې دننه کړئ، ورو ورو یې تطبیق کړئ، یعنی ستن به ډیره ورو ورو تطبیق شي. نو دا په ډیره اسانۍ سره تطبیقیږي، بغیر له دې چې ته رګ پیدا کړې، بغیر له دې چې یو ناروغ ته زیان ورسوي، درد ورته ورسوي، په ډیرې اسانۍ سره د هر چا له خوا تطبیق کیدای شي. نو دا ښېګڼه هم لري. او بل، کانولا ځینې وخت د دې لپاره هم تطبیقیږي چې یو ناروغ دی هغه په خپل حالت کې نه دی، ټروما ورته رسیدلې ده، ضربه ورته رسیدلې ده، نو په کلینیک کې لومړی ورته کانولا تطبیقوي تر څو هغې لپاره سیروم ورکړل شي یا مختلف درمل ورته په مختلف وختونو کې ورکړل شي، ځکه ناروغ ته خو په مختلف وختونو کې درمل ورکول کیږي. کله چې یو بستر ناروغ ولرو هغې لپاره هم کانولا تطبیقیږي، یا یو داسې ناروغ ولرو چې هغه وینه ته ډیر ضرورت لري، نو د دې لپاره چې دغه وینه په دوامدار ډول ناروغ ته ورکړل شي یا نور مایات ورکړل شي، سیروم ورکړل شي، نو کانولا ورته تطبیقیږي. ځینې احتیاطي تدابیر څه شی دي؟ څلور شپیتمه صفحه کې لیکل شوي دي احتیاطي تدابیر. د ناروغ د درد یا تکلیف کمولو لپاره له نرمۍ او پاملرنې څخه کار واخلئ. فرضاً ناروغ ته درد رسوئ یا ورته تکلیف رسوئ د کانولا د ستنې په واسطه، په هغې وخت کې څه نا څه نرمۍ نه د دې نه کار واخلئ، څه نا څه نرمي وکړئ، کوشش وکړئ چې ستن په داسې ډول داخله کړئ چې د هغې د درد ډیر سبب ونه ګرځي او له تاسې کرکه پیدا نه شي. ځینې ډاکټران یا نرسان داسې وي چې ستن دونه په زور رګ ته داخلوي چې د ناروغ نفرت ترې راځي، یعنی په ډیر حوصلې سره مخکې ځي او د درد مخنیوی ډیر کوي. دوهمه جمله کې لیکل شوی دی، که ستنه په سمه توګه کار نه کوي، بل مناسب ځای وټاکئ. ځینې نرسان کله چې ستن ورنه غلطه شي یا ډاکټران، دوی د فشار لاندې راځي. کومه ستونزه نه ده، بیرته کانولا وباسئ، هغې ځای باندې مالوچ کیږدئ، داسې مالوچ چې په الکولو باندې ککړ وي یا د الکولو پیډ ورباندې کیږدئ، او که وینه یې کوله د پلاستر یو کوچنی ټوټه راواخلئ، هغه ورباندې سریخ کړئ، د دې لپاره چې تاسې د بل ځای کانولا د تطبیق لپاره آزاد وای، خلاص شوي وای، ورته وزګار وای. ښه، نو بل رګ به پیدا کړئ، په هغې کې کانولا بیا ځله تطبیق کړئ. دریمه جمله کې مو لیکلی دي، د ناروغ پوستکی حساسیتونه او تاریخچه په پام کې ونیسئ. پوستکی ته یې وګورئ چې سوروالی خو نه کوي. ځینې ستنې چې کله ناروغ ته ویل کیږي په هماغه ساحه کې سوروالی پیدا شي، پړسوب پیدا شي، دې ته ګورئ، حساسیت ته ګورئ. حساسیت، ځینې ناروغان د ستنو سره حساسیت لري. کله چې ورته ستن تطبیق شي په لومړۍ دقیقه کې ناروغ باندې زوف راځي. نو کله چې زوف ورباندې راځي دغه ناروغانو ته باید لومړنۍ مرستې، عاجلې مرستې ورسول شي. په یاد ولرئ، امپینسیلین ستنې تر څنګ پینسیلین په نوم ځانګړې ستنې دي، اموکسیسیلین، پینسیلین او یا انټي بایوټیک په عموم کې سیفتراگزون ستنې، د دې استعمال په برخه کې به ډېر فکر کوئ. حتی که یو ډاکټر په کلینیک کې ناروغ ته ستن وهي، ډېره جدي پوښتنه ترې کوي چې پخوا د ستن وهلې ده؟ هغه ورته وایي چې هو، وهلې مې ده. په تا باندې خو یې کوم تکلیف نه دی راوستی، زوف په تا باندې نه دی راوستی؟ ناروغ نه پوښتنه کوي. که ناروغ ورته ووایي چې نه، ما ستنې وهلې دي، په ما باندې هیڅ نه کوي، نو ډاکټر ورته ستن وهي. که ناروغ ورته ووایي چې نه، په ما باندې زوف راولي یا زه له ستنو سره حساسیت لرم، نو بیا ډاکټر په دې برخه کې ډیر پام کوي یا له ستنو تیریږي. ځکه حساسیت رامنځته کیدل دا د بدن په داخل کې د جنگ پیلیدل دي. په یاد ولرئ، حساسیت څه ته وایي؟ د بدن په داخل کې د جنگ پیلیدل دي. حساسیت دې ته وایي، ګورئ، لږ فکر وکړئ، دا ډول حساسیت، الرژیک حساسیت، چې فرضاً کوم درمل بدن ته داخلیږي، بدن فکر کوي چې دا زهر دي. بدن دا فکر کوي چې دا زهر دي، نو له زهرو سره د دفاعي سیستم مقابله شروع کیږي، د دې درملو سره مقابله شروع کیږي. انسان هاس هم ناروغ دی، د درملو سره د بدن حجرات، دفاعي حجرات دغه کاش او گیر کې راځي او په جګړه بوخت کیږي. له امله د بدن سیستم دومره مصروف کیږي، یا د انسان بدن دومره د فشار لاندې راځي چې یو نفر زوف کیږي، په تنفس کې ستونزه راځي، بالاخره د دې حالت نه مړینه هم رامنځته کیږي که د اوږد مهال لپاره پرېښودل شي. د دې لپاره ډاکټران په عاجل ډول ډیکاډران په نوم ځانګړې ستنې دي، یا کورټیکوسټیرایډونه ورکوي، یا ډیکسامیتاسون ورکوي. هغه داسې درمل دي چې هغه دفاعي سیستم کمزوری کوي، ډیپریس کوي، تر څو د درملو سره جګړه ونه کړي، دغه جګړه پای ته ورسوي. کله چې دوه نفر یو له بل سره په جنگ اختاوي، نو یو نفر ترې نیسو تر څو جګړه پای ته ورسیږي. په همدې ډول دغه ستنې ډیکسامیتاسون ورته وایي، ځینې ډیکاډران په نوم ستنې دي، کوچنۍ کوچنۍ ستنې دي، او د هغې ستنو په سر باندې په شین رنګ سره ځانګړي پلاستیکي برخې دي، ډیکاډران، هغه ورته په عاجله توګه په راګ کې وهل کیږي تر څو بیرته دغه جګړه پای ته ورسو. دې ته الرژیک حساسیتونه وایي، یا دې ته حساسیت وایي. او وروستۍ جمله بیا وایم، د ناروغ پوستکی څارو، حساسیتونه او تاریخچه په پام کې ونیسئ. تاریخچه دې ته وایي چې لږ لږ پوښتنې ترې کوئ چې پخوا خو ته د ستنو څخه خراب شوی نه یې، ستنو خو در باندې بد نه دي لګېدلې. تاریخچه تاریخ نه اخیستل شوی ده، پخوا تاریخ پوښتنه ترې وکړئ. نو دا ځینې نکتې دې ته احتیاطي تدابیر وایي، احتیاطي کارونه. نو دغه کارونه ډېر مهم دي. راځو د رګ ستن پیژنو. آی وی انتروینس مانا لري. آی وی که چیرې په کومه ستن باندې آی وی لیکل شوي وي، دا په دې معنی چې دا په رګ کې وهل کیږي. اوس د رګ پیچکاري پیژنو چې څه ډول موږ د رګ ستن ووهو. لیکل شوي دي، د رګ ستن وهلو پروسیجر د کانولا په ډول ده. څه ډول چې کانولا تطبیقیږي هماغه ډول دی، خو کانولا داسې وي ګرانو زده کوونکو چې هغه د پیچکارۍ لپاره مخکې له مخکې تطبیق کیږي، په هغې ځای باندې پلستر کیږي. په راتلونکي کې بیا موږ د یوې پیچکارۍ په واسطه کانولا ته درمل پیچکاری کوو. د دې پر ځای چې رګتې پیچکاری کړو، موږ یې کانولا ته پیچکاری کوو. خو که چیرې موږ کانولا نه تطبیق کوو، رګونه پراخه وي، یو ځل غواړو ستن ورته ووهو یا دوه ځلې، نو موږ کولی شو بیا په رګ کې ستن ووهو، کانولا ته ضرورت نشته. تاسې څلور شپیتمه صفحه کې لاندینی انځور وګورئ، ښي طرف ته بی انځور، دلته په رګ کې ستن وهل کیږي. د دغې ستنې د وهلو په اړه یو څو خبرې کوم. د رګ ستن یا آی وی، د رګ ستن وهلو پروسیجر د کانولا په ډول دی، یعنی ټورنیکیټ تړو. تاسې لاندې انځور کې وګورئ، په انځور کې په دې مټ برخه کې ټورنیکیټ تړل شوی دی شین رنګ سره. بیرته متن ته راشئ. ټورنیکیټ تړو، د ناروغ لاس موټی کوو. ناروغ ته وایي چې لاس موټی کړه. ګورئ، ناروغ ته به ووایي چې لاس هم موټی کړه او ټورنیکیټ هم وتړئ. دواړه کارونه که په یو وخت کې وشي، نو رګونه به ډیر واضح شي. دوهمه لیکه کې لیکل شوی دی، او د الکول په واسطه ساحه پکوو، مناسب رګ ټاکو. الکول به راواخلئ، د الکولو پیډ به راواخلئ یا د الکولو ملوچ به راواخلئ، په هغې باندې به ساحه پاکه کړئ، د مرکز څخه یې څنډو ته پاکه کړئ. مناسب رګ وټاکئ، یو ښه رګ وټاکئ، واضح رګ وټاکئ، سیده یا مستقیم رګ وټاکئ. که چیرې کوږ رګ وټاکئ، تاسې به رګ ته داخل شئ، خو کیدای شي بیرته ترې د ستنې سر بهر شي، په بل ځای کې درمل داخل شي. نو مناسب رګ وټاکئ. نور لیکل شوي، او په 15 زاویا سره رګ ته ستن داخلو. د رګونو ستن معمولا 15 درجه وي، 15 درجه په دې زاویې سره ستن داخلو. او د زاویې په اړه به بیا هم ووایم چې کله چې تاسې رګ وټاکئ، نو تاسې خپله پوهیږئ چې په څومره اندازې سره زه د ستنې سر د رګ پر لور داخل کړم. که چیرې ډیر افقي ولاړ شئ، نو یوازې به په پوستکي کې تاسې مخکې ولاړ شئ، رګ ته به داخل نه شئ. که ډیر ژور ولاړ شئ، عمودي ولاړ شئ، نو په رګ به پورې ووځئ، یا د ستنې سر به په رګ پورې ووځي. که چیرې داسې ولاړ شئ چې په مایل ډول ولاړ شئ، تر څو رګ ته تاسې پوه شئ چې زما د ستنې سر داخل شو، له هغې وروسته په رګ کې څنه څه افقي مخکې ولاړ شئ. دا ډیره ساده موضوع ده. ګورئ، اصلا دا د تجربو پر مټ کیږي. کله چې ډیرې ستنې تاسې ووینئ او یا یې ډیرې ستنې تطبیق کړئ، د ډیر ښه ورباندې پوهیږئ. خو زه هم دغه موضوع تر اخره پورې نه پرېږدم. په مختلفو ویډیوي درسونو کې په مختلفو لارو سره د تاسو ته تشریح کوم. بالاخره تاسې به دومره ښه ورسره بلد شئ چې هر زده کوونکی به وتوانیږي چې د رګ ستن، کانولا، دغه نور کارونه په ډیرې اسانۍ سره ترسره کړي. بیا یې وایم دریمه لیکه، د ستن د نیمایي څخه زیاته برخه رګ ته داخله وو. کله چې ستن داخله شوه، د نیمایي نه زیاته برخه داخله کړې رګ ته. ما مخکې هم ویلي دي چې په دریو برخو کې که چیرې د رګ ستن هغه د فلز برخه یې، د اوسپنې برخه یې، په دریو برخو تقسیم کړئ، دوه برخې تاسې رګ ته داخل کړئ ضرور، بیا مستن نه غلطیږي. که یوه برخه بهر وه، کومه ستونزه نه ده، خو په دریو برخو باندې که وویشو، دوه برخې باید رګ ته داخل شي. که رګ افقي و، پوهیږئ چې د ستنې سر بیرته ورباندې نه وځي، نو کولی شئ ټوله ستن هم داخله کړئ. خو ډیری وخت کوشش وکړئ چې دوه برخې د اوسپنې هغه رګ ته داخل شي، یوه برخه بهر وي. خالی کل شوی دی، د سرنج پمپ لږ شاته کش کوو. د کوم پمپ چې دی، ځنګړي ډنډه، دغه هغه پمپ چې درمل ورباندې پیچکاری کیږي، دا لږ شاته کش کوو. مخکې له دې چې درمل ورکړو، کله چې په رګ کې زموږ ستن داخله شي، هغه لږ شاته کش کوو. نور لیکل شوی دی، تر څو وګورو چې وینه راځي او که نه راځي. که وینه راغله، نو پوهیگو چې ستان سمه تطبیق شوا نو بلاخره ورو ورو درمل پیچکاری کوو په دې خپو شوی کوینه لږ څه ناڅه د پیچکارۍ په سر کې راغله نو موږ پوهیږو چې زموږ د پیچکارۍ ستان هغه په رګ کې داخله شوې ده او موږ بیا ورو ورو درمل پیچکاری کولو ته دوام ورکوو. لیکل شوی دی کله چې درمل پیچکاری شي نو ستن بیرته لرې کوو او د الکولي ملوچ په واسطه ساحه تر دریو دقیقو پورې نیسو. ټول درمل تطبیق کړئ خو په یاد ولرئ کله چې درمل تطبیقیږي په اخره کې څه نا څه لږ درمل پریږدئ. په هغې کې ځینې وخت هوا وي، د هوا کوچنۍ برخه وي، هغه تاسو پریږدئ، هغه ما تطبیق کوئ. ټول استن تر اخره پورې زور مه ورته کوئ چې ټول استن ورپیچکاري شي، ځکه په هغې کې په سر کې ځینې وخت هوا وي. که چیرې هوا رګ ته داخلیږي هوا په رګ کې بیا نه ورکیږي، همدا ډول هوا په رګ کې هم روانه وي. ګورې ښه فکر وکړي د موضوع ته، د هیچا فکر نه کوم چې ورته پام وي، خو تاسو یې باید زده کړئ. کله چې رګ ته ستن داخله شوه، ستن مو ووهله، په خیره کې لږ شانتې هوا وي، اتمن یا که درمل وي د هغې سره څنګ کې لږ هوا هم وي، پریږي دی دغه درمل چې لږ پاتې شوي دي. خیر د هغه نه روغ ته ما تطبیق کوئ، ځکه د هغې سره هوا هم ګډه شوي وي. تاسو به لومړی کوشش وکړئ چې هوا ټوله خارجه کړئ مخکې له دې چې ستن ووهئ، خو بیا هم لږ شانتې هوا لکه د څاڅکي په بڼه هوا هغه د ستنې په سر کې وي، نو تاسو به په اخره کې کوشش کوئ چې لږ شانتې درمل پریږدئ تر څو هوا رګ ته داخله نه شي. ګورئ که رګ ته هوا داخله شي نو دا هوا په رګ کې مخکې ځي، دې ته بیا آیر ایمبولی وایي. ایمبولی غوټه ده، کتله ده، نو د هوا یوه کتله لکه څاڅکی دا مخکې ځي، په وینه کې ځي، ځکه د وینې د رګ څخه بیرته هوا نشي بهر کیدلی. نو ځینې وخت داسې کیږي چې دغه هوا ځي د سږو په کوچنیو رګونو کې نښلي او د سږي یوې برخې ته وینه بندوي، چې له امله یې د سږي یوه برخه هغې ته پلمونري ترومبو ایمبولیزم وایي. د سږي یوې برخې ته وینه نه ځي، ځکه په هغې رګ کې همدغه هوا ځای پر ځای شوی ده او د سږي د یوې برخې د خرابیدو سبب کیږي. که چیرې د زړه کوچنیو رګونو ته داخله شي نو د زړه د حملې سبب هم کیدای شي، یا د دماغو رګونو ته که چیرې دغه هوا داخلیږي د دماغو کوچني رګونه بندوي او د گزار سبب هم کیږي. ګورې ځینې حالات څومره خطرناک دي د ستنو د وهلو پر وخت. تاسو ټول باید پوه شئ چې د ستنې په سر کې چې کومه هوا ده هغه باید ناروغ ته تطبیق نشي. مخکې له دې چې ستن تاسو وهئ لومړی د پیچکاري سر پورته نیسئ او د پیچکاري پمپ لږ مخکې ورکش کړئ تر څو په سر کې کومه هوا چې وي هغه ټوله بهار شي، څه ناڅه درمل هم ضایع کړئ، کومه ستونزه نشته. ښه نو راځئ په دې خو پوه شوئ چې کله ستن تطبیق شوه بیرته به یې شاته وباسئ، په هغې ساحه باندې سمدستي مالوچ کیږدئ تر دریو دقیقو پورې دغه ساحه ونیسئ، د دې لپاره چې د بدن پلاتیلیت حجرات یا دمویه صفحات راشي او دغه د رګ سورای بند کړي وینه ضایع نه شي. 15مه صفحه کې د ستنو د غلط لګولو زیانونه یو څو یې پیژنو، نور درس پای ته رسوم. ستن که چیرې تطبیق شي کومې بدې پایلې لري؟ لیکل شوی دی د ستنې د غلطې لګولو له امله ځینې بدې پایلې رامنځته کیدلی شي چې د روغتیا لپاره جدي ستونزې جوړوي. دلته ځینې مهمې یادونې دي. لومړی د اعصابو زیان. که ستن په غلط ځای کې ولګول شي د اعصابو زیان رامنځته کیدلی شي. دا ممکن د درد، بهیسای یا د عضلاتو فعالیت کمزوری شي. لومړی ستونزه د اعصابو زیان شو. ګورئ کیدای شي اعصاب زیانمن شي. ګورئ که ستن په غلط ځای کې ولګول شي د اعصابو زیان رامنځته کیدلی شي. اعصاب یوازې په دماغو کې نه دي، هغه مغزه هدف مو مغزه نه دی ګورای اعصاب خلان دی راغلی دی د ملا په تیر کې لاغې څخه بیا اعصاب وتلی دی محیطي اعصاب په ټول بدن کې خپاره شوی دی اوس کا لاس راوخلی د بدن یوه برخه وچی چی درد انتقالیږي علت یې همدا ده چې دلته اعصاب شته دی دغه اعصاب په ځینو ساحو کې ډیر غټ غټ دی لکه رګونه فرضاً ډیری وخت د ورانه ستنې چې وهل کیږي یا د مټ ستنې چې وهل کیږي اعصاب پرې وهل کیږي او که چیرې د ورانه په برخه کې یا په غټو ورانونو کې ستن ووهل شي په سم ډول ځای ورته انتخاب نه شي د یو نفر د فلج سبب کیږي او یا د هغې ساحې د بېحسۍ سبب کیږي بېحسي په دې معنی چې هغې ساحې په حس باندې ناروغ نه پوهیږي ځکه اعصاب خراب شو یا د عضلاتو فعالیت کمزوری کیږي کله چې د عضلاتو فعالیت کمزوری شو هغې ته به مونږ فلج وایو ځکه ټولو عضلو ته اعصاب راځي کله چې اعصاب کار پرېږدي نو عضله هم کار پرېږدي کله چې عضله کار پرېږدي کمزوری کیږي نو د اعصابو زیان دا د ستنو د لګولو پر مهال یو جدي خطر دی معمولا د غوښې ستنې د هغې په لګولو کې باید ډیر احتیاط وشي خصوصا ماشومانو ته د غوښې ستنې هغه په بل یو مناسب ځای کې وهل کیږي چې د هغې په اړه به بیا وروسته ووایو د ورانه په مخکینۍ برخه کې وهل کیږي ځینې کسان ماشومانو ته د غوښې ستنو په لګولو باندې سم نه پوهیږي ماشومانو ته هم د لویانو په څیر په هماغه ځای کې ستن وهي د غوښې ستنې دا فرق کې ګورئ ځینې مهمې نکتې دي چې باید ټولې په اړه پوه شئ او دا نکتې چې زه یې درته یادوم یوازې دا په نظر کې نیسئ بیا به هیڅکله تېروتنه ونه کړئ نو د اعصابو په زیان باندې پوه شوئ زما یوه صنفي وګورئ یوه ډېره مهمه خاطره تاسو سره شریکوم ما باندې ډیر ګران و صنف کې کله چې له دولسم ټولګي فارغ شو تقریبا دوه درې کاله ما ونه لیدلو یوه ورځ یې په ښار کې وینم چې هغه ګوډ ګوډ روان دی او خپله پښه یوازې کشوي سخت ورته حیران شوم ما فکر کولو چې ده به هماغه کس نه وي چې زه یې په فکر کې راوړم یا به زما هم صنفي نه وي خو کله چې ښه را نږدې شو نو ورسره ستړې ماښام یې وکړ نو ډیر سخت ورته حیران شوم ورته مې وویل چې خیر ته څه در باندې شوي دي وی ویل چې تقریبا یو کال وړاندې په کلی کې راته ډاکټر یا یو چا ستن وهلی ګورې یوه خبره کوم او زموږ په کلی کې خو اوس وخت کې د درملتون والا هم ډاکټر دی د فارمیسۍ والا هم ډاکټر دی یعنی ټول د ډاکټرۍ کارونه کوي نو وی ویل چې د یوې دواخانې والا راته په کلی کې ستن وهلی د لاغې وروسته مې د پښې اعصاب وهل شوي دي په هماغه ستن باندې او پښه مې فل شوې ده تاسې به اور وکړئ دونه زیات یې خفه کړم ځکه یو غټ ځوان هغه د مایوبیت خواته لاړو هغه د بل چا د اوږو بار شو په سم ډول یې مزل یا حرکت هم نشو کولی ځینې نکتې ډېرې مهمې دي لکه د اعصابو زیان د غوښو ستنو په لګولو کې باید ډیر فکر وشي د غوښو ستنو لګولو لپاره هم درته طریقې ښایم د ټولو په اړه در سره ښه تمیږم په مختلفو وختونو کې په اړه بحث کوو تر څو ښه دقیق پوه شئ کله چې ښه پوه شئ نو د ستنو لګول بیا د طب په برخه کې تر ټولو عادي کار دی تر ټولو آسان کار دی بیا به هیڅ تشویش نه کوئ ښه قدرمنو زده کوونکو حاضري به واخلو تاسو ټول حاضری ورکړئ 45 درسي خپرونه ده د نن ورځې لپاره د حاضرۍ توری د ډی توری دی ټول زده کوونکي د ډی توری دایره تورا کړئ تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ علام مال شاه
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.